بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 38 او 39 آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعته خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زمانور ملګری ساسو په خدمت کې نن د نهه ورځې اسې شنبه د 1402 هجری لمریز کال د جدي یا مرغومي د میاشتې د 14 نیټه ده چې د 1444 هجری قمري کال د جمادې ثانی ل 10 او د 2023 میلادي کال د جنوري ل 3 نیټه سره برابر ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د تحریک طالبان پاکستان نوی جوړښت او د پاکستان د حکومت نوی سرخوږې تر عنوان لاندې سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. بیا هم د تاریخ پاڼه اوري. ورپسې دفاعي توانمنې نومې د ایران د دفاعي وړتیاو او توانمنېو په هکله ونیس پروګرام اوري، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم لویدیځه آسیا په 13 اونۍ کې نومې پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، راځو له یوې لنډې شان دمې وروسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران دفاع وزیر وویل د سردار سلیمانی انتقام د وسلوالو ځواکونو په ایجنډا کې شامل دی. ایران د افغانستانی کډوالو د استوګنې موده بیا تمدید کړه. پاکستان زندانی کډوالې میرمنې افغانستان ته لیږي. داعش د کابل په هوایي ډګر د برید مسؤلیت منلې. د کشمیر په شخړو کې لس تنه وژل شوي، او د سوریې خارجه وزارت د دمشق په هوایي ډګر تیری د اسرائیلو د جنایتونو د لړۍ یوه نوې کړۍ وبلله. خبرونو تفصیل. د ایران دفاع وزیر د جنرال شهید قاسم سلیمانی د شهادت د دریمې کلیزې په مناسبت یو پیغام کې ولیکل. د سردار سلیمانی د وینې غچ به هیڅکله د هیواد د وسلوالو ځواکونو له ایجنډا ونوزي، او ترهګر به د خپلو عملونو سزا وویني. د تسنیم خبری آژانس خبر لمخې ډګر جنرال محمد رضا آشتیانی د قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په مناسبت یو پیغام کې ولیکل. د ایران د اسلامي انقلاب سرتوب که سرګندې او ژوندې نخې وغواړي، نو د سردار سلیمانی په شان د شهیدانو سرشندنې او ایثار ښکاره حجت دی. هغه زیاته کړه، د شهید حاج قاسم سلیمانی ترور چې د تاریخ د یو ډیر سپک انسان په حکم ترسره شه، د دې حقیقت بیانونکی دی چې هغه د خپل حق غوښتونکو کسانو او د نړۍ د مظلومو ولسونو د ملاتړ په صحیح لاره روان و. د ایران دفاع وزیر سرګند کړه، د سردار سلیمانی د وینې غچ د هیواد د وسلوالو ځواکونو په دایمي ایجنډا کې شامل دی، او دغه ناځوان مردانه ترور عامران او عاملان به په یو داسې ځای کې د خپل دغه شرمناک عمل سزا وویني چې فکر یې هم نه کوي. دا ویلو دا چې د امریکې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2006 کال په جنوري کې د شهید سلیمانی د وژلو حکم صادر کړ، او د دغې میاشتې د دریمې نیټې پېشمنی مهال د زړونو سردار د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د عراق د حشد الشعبي ځواک د مرستیال مشر ابو مهدی المهندس په شمول له خپلو یو شمېر ملګرو سره یو ځای د امریکایي الوتکو په حمله کې شهید شو. نن د سردار سلیمانی او د هغه د ملګرو د شهادت دریمه کلیزه ده، او دغه کلیزه المانزو. له استانبول څخه هم د سردار سلیماني مینوال کرمان ته راغلی دی. د مقاومت د مکتب یو شمیر مینوال د شهید قاسم سلیماني په انځورونو د منقش شوو کالیو په اغوستو سره د استانبول له هوایي ډګر څخه ایران ته راغلی دی ترڅو د دغه کومندان د شهادت په دریم کلیزه کې ګډون وکړی شي. دا دریم ځل دی چې له ترکیې څخه د مقاومت د مکتب د مینوالو قافله د سردار سلیماني د شهادت په کلیزه کې د ایران کرمان ښار ته راځي. د ترکیې هیواد څخه د مقاومت د مکتب مینوالو خپل دغه سفر د مونږ ټول قاسم سلیماني په شعار سره پیل کړی دی. په دغو کې یو کس په استنبول کې د ایران پریس خبریال ته په مرکه کې څرګنده کړه د سردار سلیماني شهادت د اسلامي امت لپاره ډیر مهم پیغام لري. هغه وویل د نړۍ مسلمانان په دې ډیر خوشاله دي چې د یو داسې شهید پیروان دي ځکه چې د سردار سلیماني او د مقاومت د شهیدانو د پاکې وینې په تویولو سره د امریکې او صهیونیستي رژیم په مشرۍ د نړیوال استکبار د نابودۍ کتونکي یو. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د څه باندې یو میلیون افغان کډوالو د استوګنې اسناد یې د رواني مرغومي میاشتې تر پای پورې تمدید کړي دي او د بیا تمدیدېدو امکان یې هم شته دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کډوالو او اتباعو مدیر سردار صادق رضا دوست ویلي 13 اونۍ د کورنیو چارو وزیر په غړیتوب یو کمیشن جوړ شي او پریکړه یې وکړه چې ټولو افغان کډوالو ته د کار کولو اجازه او د اوسیدنې ځانګړي کارتونه ورکړی شي. د رضا دوست په خبره د دې پریکړې د عملي کولو لپاره ړومبني ګامونه اخیستل شوي او ډېر ضربې عملي پړاوونه هم پیل شي. دا یادونه وړ ده چې دا مهال په ایران کې خواوشا 15 میلیونه افغان کډوال میشته دي چې زیاتره قانوني اسناد نه لري. پاکستان ویلی چې دغه هیواد په جیلونو کې بندي افغان کډوال میرمنې به افغانستان ته منتقل کړي. د فارس خبری اژانس د خبر لمخې پاکستانی چارواکو ویلي چې دغه هیواد په زندانونو کې موجودې د افغانستان مهاجر میرمنې به له دې هیواده وباسي. د پاکستان د کراچۍ ښار د مرکزي زندان یوې افسرې شیبا شاه په دې حق وویل له ټولو 109 ښځو څخه 450 میرمنې په 2 میاشتې بند محکومی شوی دی او د نورو 15 ښځو محاکمه لا روانه ده او د روانې جنوري میاشتې په اولی اونۍ کې به افغانستان ته د کابو 850 ښځو د لیږلو بهیر پیل شي. د پاکستان په سند صوبه کې د غیر قانوني افغانستاني کډوالو د نیولو عملیات له 2 میاشتو راهیسې روان دي. د پاکستان پولیسو تایید کړی ده چې د محکمې په حکم هغه 1200 افغانستاني ښځې نیولې دي چې په دې هیواد کې د اوسېدو ضروري مدارکې نه درلودل. د اشتراکګرې ډلې د کابل هوایي ډګر په پوځي برید باندې بخښنه غواړم د اشتراکګرې ډلې د کابل هوایي ډګر په پوځي برخې باندې د برید پړه ومنله. د فارس خبری اژانس په لیکنه د اشتراکګرې ډلې د کابل په هوایي ډګر د حمله مسؤلیت منلی دی. دا ایش ډلې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ادعا وکړه چې په دغه حمله کې 50 کسان مړه او ژوبل شوي دي. له دې مخکې الجزیره چینل د طالبانو د یو امنیتي چارواکي له قوله ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر په 14 کې 14 تنه وژل شوي او 13 نور زخمي شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت 13/1 ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر په پوځي برخه کې یوه 14 شوې ده خو په اړه جزئیات نه وو ورکړي. رانو قدرمنو اوریدونکو پاکستانی چارواکو د وروستیو سرګندونو په وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت د دریزنیونې په حق له کابل زمون خبريال یو ریپورت را لګل دي نو راځي چې وویرو.
د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو سرګندونو په تړاو خبرګون خوده. د ملي دفاع وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک شتون او پر هغوی په افغانستان کې دننه د احتمالي برید کولو په اړه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې پارونکې او بې اساسه دي. اعلامیه زیاتوي د پاکستانی طالبانو مرکزونه په خپله د دوی په خاوره کې دي او د پاکستانی چارواکو دا ډول ادعاوې د دواړو ګاونډیو او وروڼو هیوادونو ښو اړیکو ته زیان رسوي. د دفاع وزارت وایي زموږ غوښتنه دا ده چې هر تشویش باید د تفاهم له لارې رفع شي. دفاع وزارت دا هم ویلي چې افغانستان بې څښتنه نه دی او په وینا یې د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ څخه به دفاع کوي. د پاکستان د کورنوي چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي د دې امکان شته چې دوی په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په پټنځایونو عملیات وکړي. رانا ثناءالله وایي د نړیوالو قوانینو له مخې دا د دوی حق دی له کوم ځایه چې پر دوی برید کېږي هغه ځای په نښه کړي، خو له دې وړاندې طالبانو په ظلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، او تر خوا یې دا هم ویلي چې افغانستان کې بهرني ترهګر نشته. په دې وروستیو کې پاکستاني طالبانو خبرداری ورکړی چې نوي کال کې به خپل عملیات پراخ کړي، او تر خوا یې خپل نوي نظامي تشکیلات هم اعلان کړي دي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
د خبرونو دوام ته وکشه. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د نوي میلادي کال په جشن کې د شوو ډزو له امله 22 تنه زخمی شوي دي. د نوي میلادي کال د پیلېدو په خوشحالۍ کې د کراچۍ ښار په ځینو سیمو کې هوایي ډزې پیل شوې چې له امله د څو ښځو او ماشومانو په شمول 22 تنه زخمی شول. پولیسو د ډزو په جرم 10 تنه نیولې دي. دا ویلو دا چې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې هم د نوي میلادي کال د پیلېدو د جشن آتشبازۍ د ویرې په ننداره بدلی شوې دي. دا پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د پاکستان حکومت په هوایي ډزو باندې بندیز لګولې ده. د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د شخړو د نوي پړاو په نتیجه کې 10 کسان وژل شوي دي. د هندي چارواکو د ادعا له مخې په مبارزو ډلو کې په غړیتوب شکمن دوه وسلوالو کسانو د ډانګری په لری کلی کې په دریو کورونو باندې ډزې وکړې. د هندوستاني پولیسو افسر مکیش سنگ ویلي چې په دغه حمله کې د سیمې څلور اوسیدونکي وژل شوي او شپږ نور زخمی شول. یو بل پولیس افسر د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې پرون سهار د یو وکلن ماشوم په شمول دوه کسان په همدغه سیمه کې د چاودنې له امله مړه شول. هندي چارواکو ویلي چې د هندي زده ډلو لږ تر لږه 102 او یا غړي همداشان 26 تنه وسلوال ځواکونه د تیر کال په نښتو کې وژل شوي دي. د سوریې خارجه وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امنیت شورا مشر ته د دوو پیغامونو په لیږلو سره د دمشق په نړیوال هوایي ډګر باندې د صهیونیستي رژیم حمله ته غبرګون وښوده. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د صهیونیستي رژیم دغه جنایت ته په غبرګون کې د امنیت شورا مشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د دوو پیغامونو په لیږلو سره ولیکل. کله چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو خلک د کریسمس او د نوي کال جشن لمانځه او د یو داسې کال په تمه و چې پکې صلح، سوکالتیا او ثبات واکمن وي، د اسرایلو د نیواګر رژیم چارواکو یو نوی جنایت ترسره کړ او نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو اصول او د منشور مفاد یې تر پښو لاندې کړل. او د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په دونتس کې د روسي پوځیانو د لنډمهاله پاتې کېدو په ځای باندې د کیف په میزایل حمله کې 3 ځواکونه وژل شوي دي. د روسیې دفاعي سیستم د امریکایي هیمارس ډول شپږ توغول شوو میزایلونو څخه 2 ویجاړ کړل، خو د څلورو نورو توغندیو د لګیدو په نتیجه کې د دغه هیواد 3 پوځیان مړه شوي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
رانو قدر من اوریدونکو، زموږ سیاسي تبصره د پاکستان د تحریک طالبان د نوي جوړښت او د دغه هیواد د حکومت د نوي سرخوږي په حق لدنو پام ورته وکړي. د تحریک طالبان پاکستان یا هم هغه ټي ټي پي وسلواله او غیر قانوني ډله چې دغه هیواد له حکومت او ولس سره ډغره وهي، د اسلام آباد د حکومت پر ضد یې په خپلو وروستیو دریځونو کې خپل نوی جوړښت اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان یو داسې ډله ده چې زیاتره کارپوهان یې د هغو شرایطو نتیجه ګڼي چې د امریکې لخوا د افغانستان له نیواکه وروسته رامنځته شوي دي. دغه ډله مدعي ده چې د پاکستان د حکومت پر ضد له وسلوالې مبارزې څخه موخه په دغه هیواد کې د اسلامي سیاسي نظام رامنځته کول دي. ټي ټي پي چې په 2000 کال کې د بیت الله محسود په مشرۍ جوړه شوه. په پاکستان کې تر ټولو ستره او افراطی وسله والا ډله ده. دغه ډله د افغانستان له طالبانو ډلې سره نږدې تړاو لري. بیت الله محسود په 2009 کال کې د پاکستان د پوځ په هوایي حمله کې هلاک شو. حکیم الله محسود او ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان دویم او دریم مشران هم په ترتیب سره په 2013 او 2013 کال کې د دغه هیواد د پوځ په حملو کې وژل شوی دي. نورولی محسود د دغه ډلې اوسنی مشر دی. د پاکستان حکومت دغه هیواد په شمالي او شمال لویدیځو سیمو کې د دغه ډلې عناصر او اروپا کې د امنیتي ځواک پر ضد د ترهګرو اقداماتو اصلي عاملان کړي. انډیپینډنټ انګریزي ژبې ورځپاڼې د لیکنې له مخې د تحریک طالبان نوې جوړښت چې وزارتونه، قضایي ارګانونه، پوځي او اطلاعاتي یونټونه او ادارې پکې شاملېږي، د افغانستان د طالبانو د حکومت له جوړښت سره ډېر ورته والی لري او حتی ځینې نامې هم سره یو شان دي. د دغه جوړښت پر اساس د فعالیت لپاره د ټي ټي پي وسلوالې او توندلارې ډلې د خوښې وړ سیمه د پاکستان خیبر پختونخوا صوبه ده. د دغه جوړښت له مخې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشر نور ولی محسود د اطلاعاتو د ادارې مشري په غاړه لري. له دغه نوي جوړښت د تحریک طالبان پاکستان مخکتنه خودنه کوي چې په تیرو 1400 میاشتو کې او پر افغانستان د طالبانو ډلې په حاکمیت وروسته د دغه ډلې د وګړو روحیه پیاوړې شوې ده. په تیر یو کال کې د تحریک طالبان پاکستان قدرت مندې ده د پاکستان د امنیت په لار کې ستر چیلنج دی. په دې توګه چې د پاکستان حکومت د 2022 کال په اوړي کې دې ته تیار شو چې له دغه ډلې سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب خبرو اترو ته کینی، خو ټي ټي پي هغه اوربند چې د دغه خبرو اترو په نتیجه کې رامنځته شوی و هم مات که او د پاکستان د حکومت او پوز په مرکزونو او تاسیساتو یې حمله زیاتې کړې. د پاکستان چارواکو له خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د یوځای کېدا د لغوه کولو، له افغانستان سره له پولې د پاکستان د پوځي ځواک د شاتګ او د ټي ټي پي د بندیانو د بخښنې په باب د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې غوښتنې د پاکستان د اساسي قانون په خلاف ګڼي او ورسره مخالفت کړی دی. تحریک طالبان پاکستان په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي هیڅ کله هم له خپلو غوښتنو په تیره بیا د قبایلي سیمو او له افغانستان سره د همپوله سیمو د الحاق د لغوه کولو غوښتنې څخه شاتګ نه کوي. یوه داسې موضوع چې د دواړو لورو ترمنځ په خبرو اترو کې د بندون سبب شوې ده. د پاکستان یو څیړاند او تکړه خبریال سلیم محسود د یو تور تم کال په اټکلونو سره په دې زمینه کې وویل پدې چې وضعیت په سملاره لاړ نشي اندېښمن یو. که د صلح خبرې اترې په بشپړه ډول ناکام شي، د تحریک طالبان پاکستان حملې به نور هم زیات شي. د پاکستان د واکمنانو په اند د ټي ټي پي پټنځایونه د افغانستان په خاوره کې دي او د افغانستان طالبان له دوی سره نږدې اړیکې لري. د پاکستان حکومت چې تل یې د افغانستان له طالبانو ملاتړ کړی دی، اوس د تحریک طالبان پاکستان یا هم هغه ټي ټي پي په نامې سره له یو ستر مشکل سره لاس او ګریوان دي چې ممکنه ده د دغه حکومت د راتلونکي لپاره خطرناک هم ثابت شي. د پاکستان حکومت ظاهرا د ټي ټي پي د وګړو له ځپلو او ورسره له مبارزې پرته بل لاره نه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله د دې خبرې په کولو سره چې تحریک طالبان پاکستان له 300,000 پورې جګړه مار وګړي لري، د افغانستان د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې په افغانستان کې د ټي ټي پي د وګړو پټنځایونه نابود کړي. که داسې نه وي نو اسلام آباد به د افغانستان په خاوره کې د دوی په پټنځایو باندې حمله خپل حق وګڼي. تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ
پاڼه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنی عزیزانو. اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د نهې ورځ یا سه شنبې د 1401 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې د 11مه نېټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی اوسانی یا څلورمې خور له 10مې او د 2023 میلادي کال د جنورۍ له 3مې نېټې سره برابره ده. اته سوه اووه کاله وړاندې د 1420 هجري قمري کال د جمادی اوسانی په 10مه نېټه د تاریخي ویناو له مخې مشهور ایراني ادیب او ستر عارف شیخ فریدالدین عطار نیشابوري وفات شو. شیخ فریدالدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابونی یو لوی عارف او د صوفیه مشهور شیخ او نامتو شاعر په 1514 کال کې په نیشابور ښار کې زیږیدلی دی. هغه لومړی د عطاری شغل درلود او د شتمنۍ خاوند شوی و. وروسته د یوې پیښې له امله یې د سیر او سلوک په لاره کې ګام کېښود او د عمر تر وروستیو شیبو پورې په دې وادې کې البت کاوه. په رښتیا هم عطار د تصوف یو ستر شاعر و چې د هغه ساده او جذاب کلام له سوزنده مینې سره اخشل شوی دی. د هغه په زړه پورې وینا او نرمه ژبه چې له سوزېدلې او مین زړه پورته کېږي، عرفاني حقیقتونه په ځانګړې رودې سره په زړونو کې پرېباسي. عطار د یوې عرفاني موضوع د طرحه کولو په وخت کې د مختلفو پندونو له بیان او له بېلابېلو تمثیلونو څخه استفاده کوي، تر څو د عادي خلکو لپاره د عرفاني ځایونو او خانقاو له معتکفانو موخې په غور زیاته روښانه توګه بیان کړي. عطار د ډیرو آثارو د درلودلو له امله صوفي شاعرانو په منځ کې غوره ځای درلودل. د عطار په نظمي او نثري آثارو کې د توحید او الهي معارف په اړه دقیقې ټکي پیدا کیږي. دغه تالیفات تر 1414 ډیر دي او په لسګونو زره بیت شعرونه هم ویلي دي. اخوان الصفا، اسرارنامه، بلبلنامه، دیوان اشعار، منطق الطیر، تذکرة الاولیاء او جواهرنامه د هغه له آثارو څخه شمیرل کیږي. عطار په 1420 یا 1428 هجري قمري کال کې د مغولو په فتنه کې په 112 کلنۍ کې وفات شو او ځینې وایي چې هغه وژل شوی. د عطار نیشابوري زیارت د ایران د خراسان ولایت له نیشابور ښار سره نږدې واقع دی، چې د فارسي ژبې او ادب د مینوالو محفل دی. سل کاله پخوا د 1920 میلادي کال د جنورۍ په 3مه نېټه د چک خپلواکي غواړي لیکوال یاروسلاو هاسک مړ شو. هغه په 1903 میلادي کال کې په داسې شرایطو کې وزېږي چې هیواد یې د استریا او هنګري تر نیواک لاندې و. په همدې وجه هاسک د خپلو زده کړو له ترسره کولو وروسته د خپل وطن له نیواکرو سره په سیاسي مبارزو لاس پورې کړ او په دې لارې کې په زلونو زنداني شو. په 1913 میلادي کال کې له لومړني نړیوال جنګ او د استریا او هنګري د امپراتورۍ له ړنګېدو وروسته د چکسلواکیا سیمې خپلواکي شوې او چکسلواکیا هېواد ترې جوړ شو. د هاسک له آثارو څخه شوایک ښه سرباز او زما کاڼي خرڅونه نومې کتابونو ته اشاره کولی شو. څلور دیرش کاله پخوا د 1918 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 14 نیټه د مارکسیزم پریښودو اسلام ته د بلینې په هکله د پخوانی شوروي وروستی ولسمشر میخایل ګورباچوف ته د ایران د اسلامي انقلاب دارواخات مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه تاریخي پیغام ابلاغ شو. ګورباچوف ته د امام خمینی رحمت الله علیه د خطاب د دغه تاریخي پیغام په یوه برخه کې لیکل شوی: پکار دی چې حقیقت ته مخه کړې. ستاسو د هیواد اصلي ستونزه د مالکیت، اقتصاد او ازادۍ مسله نه ده، بلکې ستاسو ستونزه په خدای باندې د حقیقي اعتماد نشتوالی دی.
تهران رادیو قدر من اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي ورګرځیدلې وي، دوستانو د خبرونه په دوام کې دفاعي توانمنې پروګرام اوري، ورپسې هم لویدیزه آسیا په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام اوریدل شي. نو هیله ده چې تر پای را سره عمل ووسی. دفاعی توانمنی
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د ایران د دفاعي ورتیا او نومې لړۍ له نننی مطلب سره ستاسو په خدمت کې دی. په دغه مطلب کې د جنگ په ډګرونو کې یوې داسې وسلې په باب در سره غږیږو چې یو تر ټولو مهمه جنگي وسله ده، چې د نورو جنگي عناصرو ترڅنګ د جنگ په ډګرونو کې د حاضر پلی ځواک جنگي توان زیاتوي.
دوستانو، په ګوته شمیر هیوادونه توانیدلی چې تر دې دمه قدرتمنې او مناسبې انفرادي وسلې طراحې او تولید کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي صنایع هم څو کاله کېږي چې د دغو هیوادونو لا ټول سره یوځای شوي او ډېرې کارنده او اغېز شیندونکي وسلې تولید کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو له اسلامي انقلاب مخکې خپل انفرادي وسلې د امریکا او جرمني په شان له هیوادونو څخه خپل ضرورت وړ انفرادي وسلې برابرولې. تماچې، کمانډوي وسله، تاکتیکي وسله، همداراز سنایپر په دغو وسلو کې شمېرل کېږي. البته په دغو وسلو کې سنایپر نومي وسله یا ټوپک لا ډېر زیات اهمیت برخمن دی، او د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواک د مقدس دفاع له تجربې څخه په استفادې سره دغه وسلې بیا ځای کړي دي. د ایران دفاع وزارت او په پوز او سپای پاسدارانو کې په ځان د بسیانې جهاد نومي ارګانونه د دغو ځایي وسلو د طراحې، تولید او استفادې دندې پر غاړه لري. په دوی کې یوه وسله هغه سنایپر ټوپک دی چې د مځکې جنگ په حوزه کې ډېر زیات اغیز من بلل کېږي. سنایپر ټوپک په جدي تاوان واردولو سربیره د خپلو پوځیانو ژوند هم خوندي ساتي، ځکه کارونکي د پټیدا کافي وړتیا لري. په عین حال کې په ورستیو کلونو کې د دښمن د زغروالو تجهیزاتو، چورلکو او سنگرونو سره د مقابلې لپاره په لوړ کیلیبر سره د درانده سنایپر وسلو کارولو ته ډیر زیات پام شوی دی. څو کاله کېږي چې په وسلوال ځواک کې د یوه ځایي قدرتمن سنایپر ټوپک درلودلو ته ډېر ضرورت احساسېده، او په همدې دلیل متخصصانو په درانده کېلې برسره د یوه سنایپر ټوپک طراحۍ او جوړونې ته مخه کړه چې د پلي ځواکونو د مورچو د نابودولو پر توانمنۍ سربیره د زغروالو ګاډیو او نورو تجهیزاتو په شان د دشمن د مختلفو تجهیزاتو او مهماتو د نابودولو پوره پوره وس ولرلی شي.
دوستانو سم را ګرځو د یو درنده ټوپک یا سنایپر ځانګړنو ته چې د ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي متخصصانو په زیار او همت سره جوړ شوی دی. درنده کلیبر او ټانک ضد وسلې هغه جنگي اوزارونه دي چې د ټانک، زغرګاډي او پوځي ګاډي په شمول د ډول ډول زغروال ګاډو او تجهیزاتو په څیر د دښمن د سترو تجهیزاتو او د سیستمو جوړو مورچلو پر ضد کارول کیږي او د هغو د تباه کولو وړتیاوې لري. دغه ډول وسلې د توغولو د کلیبر د لوړتیا او دروندوالی یا په چاودیدونکو توکو د سنبال سر ګولیو یا فیوزونو په سر له نورو وسلو سره په پرتله کې له ډیرو زیاتو تیزو او تر ډیر لیرې پورې په ټارګیټ لګیدو له توانه برخمنې دي. دغه ډول وسلې په کلي توګه د ټانک ضد توغندیو په څیر دوه ډوله وسلې یعنې د ټاو ګایډډ توغندي او د آر پی جي اووه او د 12.5 mm کالیبر څخه په لوړو کالیبر لرونکي ټانک ضد ټوپکو او هم د 106 mm ډوله شاهر نومې ټوپې او د 19 mm ډوله آرش سنایپر په څیر د درندو سنایپر چې په ځانګړې توګه د چورلګو پر ځای د جوړې شوې وسلې دي په څیر وسلې شامل دي، او دا د ایران د اسلامي جمهوریت جوړ شوي پوځي محصولات دي. د وسلو د ځینو سرچینو په وینا سیاد شاهر او باهر نومې سنایپرز د استرالیا جوړ شوي د ایچ ایس 50 ډوله سنایپر وسلې ته په کتو سره پلان او جوړ کړی شوي دي. د درې نور نیوی او ماډرن سنایپرز ټوپک یا وسلې هم د اوسنیو ډولونو په ځای د دفاع صنایعو په وسیله د جوړېدا په حال کې دي چې په هغو کې شاهر ډوله سنایپر په هغو کې تر ټولو ښه او د پام وړ وسله ده.
ایزنو شاهر نومی سنایپر ټوپک انټی میټیریال د لری ټارګټ په شش کې راوستونکي وسله ده چې 14.5 mm کلیبر سره د لری ټارګټونه په اسانۍ سره په شش کې راولي، او د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د ځکني ځواک د څیړنیز او په ځان د بسین جهاد ادارې په وسیله تولید شوی ده چې 22 kg وزن لري او 115.5 cm اوږدوالی او ټوپک لري. 14.5 mm مارمه بیا چټکتیا سره یا سپیډ په هر ثانیه سیکنډ کې کابو 0 m اعلان شوی، او د 12.5 mm مارمه سره په پرتلنه کې د تخریب قدرت هم چې امدتن په لیدیزوالو وسلو کې ورڅخه استفاده کیږي 80% لا زیات دی. د شاهر سنایپر ټوپک فزیکی او وزنی شرایطو ته په پام سره دغه وسله د هغې شیندونکو عملیاتو د اجرا لپاره درو کسانو ته اړتیا لري. دغه وسله تر درو کیلومیټرو پورې په دقیق ټارګیټ لګیږي او تر 4 کیلومیټرو پورې په واټن هم لګیږي. د دغو وسلو په وړتیاو کې د ډول ډول سیمټو جوړیو د دښمن د مورچلو تباه کول، زغروالو ګاډو، چورلکو او د پوځي ګاډو او د پوځیانو د غونډیدا د ځایونو تباه کول شامل دي. شاهر سنایپر ټوپک یا وسله د لومړي ځل لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د مځکني ځواک د وخت کمانډان امیر احمد رضا پوردستان پښتون کې د 1991 مریز کال په تله یا میزان میاشت کې افتتاح شو. دغه وسله د پوځي ځواک نزاجا د ورځې د تاکتیکي اړتیاو په اساس په بشپړ ډول ځایي متخصصانو طرحه او جوړه کړې ده او د نخدو په ډګر کې ورتیاوي ډېرې زیاتې دي.
دغه وسله یعنی شاهر سنایپر ټوپک په ډیر زیات دقت سره په ټارګیټ لګیږي او په شیش کې راوستل شوي نشي په بشپړ ډول تباه کوي. د شاهر وسلو یو بل ډول په باهر نامې سره د تولید په حال کې دی. د شاهر وسلې لومړنی ډول په یوې مرمۍ سره سنبالیږي. مرمۍ په دغه ټوپک کې په وروستۍ برخې کې اچول کیږي او بیا د ګلانډن یا بولټ په لاس سره د شا په لور په کش کولو سره لکه چې د عام ټوپکو په شان مرمۍ په نالۍ کې ځای په ځای کیږي او بس ټوپک ډزې ته تیار دی. او د مرمۍ په سر کې لوی شوله پوش هم چې د ټوپک په سر کې لګېدلې وي د مرمۍ د توان او ځواک زیاتره برخه جذبوي او په ډېر لوړ قدرت سره مرمۍ د وړاندې په لور کاږي. البته باید هیره نشي چې نوی او ماډرن شاهر سنایپر یا جوجوره یا خشاب هم لري او د سنایپر ټوپک کارچارې تر پاو وړ حد زیات کړی دی. د واټن د زیاتولو لپاره دغه جوجر د ټوپک په وروستۍ برخه کې لګول کیږي. شاهر سنایپر ټوپک چې په نړۍ کې یو تر ټولو قدرتمن سنایپر شمیرل کیږي توانېدلې دی په کرچار او اغیر شندنې کې له امریکایي سنایپر څخه مخکې شي. امریکایي سنایپر بارد ایم یو سل اوه ډوله ټوپک چې د امریکایي کمانډوز یو تر ټولو زیاته استعمالوونکې وسله ده ټارګیټ په 2000 مټرې کې په شیش کې راوستلی شي. البته شاهر سنایپر د دې جوګه دی چې دغه ټارګیټ په 4000 مټرې کې تباه کړي. په دغه تاکتیکي وسلې د ایران د کشتیو او ماکوګانو سمبالتیا په تیره بیا سرحدي ځواک او ایمرجنسی ځواک سمبالتیا په دلیل دغه وسله له ډېر زیات اهمیته برخمنه شوې ده. شاهر وسلې په خپلې مخکنی او ماموریتونو کې د خپل قدرت او توانمنۍ په اثبات کولو سره د پوز د ځکني ځواک د څیړنیزې او په ځان د بسیاینې جهاد د ارګان د متخصصانو په وسیله اوس د دغه ځواک په 206 ډوله چورلکو باندې هم لګول شوي او په بریالیتوب سره ازمویل شوي دي. د دغه کار موخه د چورلکو د مختلفو ډولونو او سیستمونو د یرغلیزو وړتیاو زیاتول اعلان شوي دي.
ایزانو د ایران اسلامی جمهوریت د پوز د مزکنی زواک د سیلنیز او پزان نبسین ادارې مشر امیر مسعود زوارعی د 1496 مریض کال په غبرګولی میاشت کې د ایران د دفاعي سند په وسیله د شاهر سنایپر د ډیرې زیاتې تولیدولو خبر ورکړه او دې ته په اشاره سره چې دغه اداره ډول ډول عملیاتي اړتیاو ماموریتونو سره په تناسب کې وسلې ترهې او تولیدي ویل چې د سنایپر وسلو په وزه کې تر دې دمه په مختلفو کیلبرونو کې ډول ډول وسلې ترهې او جوړې شوې دي. له معمول سره سم دغه ډول وسلې له میداني ازمایښتونو او ټیسټونو او مختلفو مرحلو له تیرېدو وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع په وسیله په ډېر زیات مقدار سره تولیدېږي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
ډیرو عزتمنو اوریدونکو اوس موږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. د لویدیځ آسیا حالاتو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګر سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. له معمول سره سم لومړی د تېرې اونۍ د مهمو بدلونونو خلاصه او بیا به په ځینو موضوعګانو کې رڼا اچوو. هیله ده تر پای راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو د لویدیځ آسیا د تیرې اونۍ بدلونونو کې لومړی هم د مهمو خبرونو خلاصه دراوړو. د نتنیاهو د نوي کابینې جوړېدا په نیواکي ټاټوبیو کې د نتنیاهو پر ضد اعتراضونه او له سیونیست رژیم سره له هر ډول تعامل په بندیز کې د عمان د پارلمان اقدام په تیرې اونۍ کې د لویدیځ آسیا مهم بدلون لري.
عزتمنو اوریدونکو، بنیامین نتنیاهو د زیارت په ورځ له قدرته د لږې مودې له لیرې کېده او داخلي اختلافاتو او سیاسي ګډوډۍ سره سره وتوانېده له سختو اورپکو افراطي سهیونیزم ډلو سره د ایتلاف له لارې د لومړي وزیر په توګه لوړه وکړي. نتنیاهو وتوانېده د پارلمان له 160 غړیو 3 مثبتې رایې ترلاسه کړی شي. دا په داسې حال کې دی چې نتنیاهو د نومبر د لومړۍ نیټې په ټاکنو کې 40 څوکۍ ترلاسه کړې وې. دا له 2009 میلادي کال راهیسې د نتنیاهو شپږمه کابینه ده. نتنیاهو کابینه همداراز د نیواګر سهیونیس رژیم 8 کابینه بلل کیږي. نتنیاهو هم په داسې حال کې کار پیل کړی چې دا د هغه تر ټولو متفاوته کابینه ده. نتنیاهو څه د پاسه 15 د سهیونیس رژیم لومړی وزیر و، خو دا د سهیونیس رژیم د تاریخ تر ټولو اورپیګه کابینه ده. شنندې د نتنیاهو اوسنۍ کابینه د سهیونیس رژیم تر ټولو ښې پاله کابینه بولي. داسې ښکاري چې نتانیاهو له مخکنیو پړاوونو سره په پرتله کې د خپل لومړي وزارت په نوي پړاو کې له سختو شرایطو سره مخامخ شي. هغه له یوه پلوه د مالي فساد له یو شمېر دوسیو سره مخ دی چې د هغه پر ضد د اعتراضونو یو دلیل همدغه موضوع ده. له بل پلوه نتانیاهو په نوي کابینې کې له هغو کسانو سره چې په کارنامو کې غلا، فساد، توکم پالنه او ترهګر اقدامات درج شوي ائتلاف کړي او په داخل او بهر کې د مخالفانو چیغې پورته کړي دي. پر دې سربیره نتانیاهو په داسې شرایطو کې خپله شپږمه کابینه جوړه کړه چې صهیونیستي رژیم په وروستیو څلورو کلونو کې د ډیرو سیاسي ګډوډیو شاهد و. په دې توګه چې په نواکي ټاټوبو کې د پارلمان عمر حتی یوه کال ته هم ونه رسید او له څلورو کلونو هم په کمې مودې کې 15 ځله پارلماني انتخابات ترسره شول. که څه هم د نتانیاهو کابینه له مخکنیو پړاوونو څخه په لا اسانه جوړه شوه، خو له افراد پالو سره د هغه ائتلاف سبب شوی د نتانیاهو سیالان د کابینې د وار مخکې دړې وړې کېدا لپاره لا زیات هیله من کیدلی شي. پر دې اساس په نیواکي ټاټوبو کې د یوې پیاوړې او تلپاتې کابینې شاهدان نشو کېدلی.
ایزانو د نتنیاهو او د هغه د نوي کابینې پر ضد اعتراضونه حتی د پارلیمان له غونډې مخکې پیل شول. په پارلیمان کې د نتنیاهو د وینا له پیلیدا سره په یو وخت د پارلیمان داخلي او بهرني شرایط ګډوډ او ترنګلی وو او په سلګونو کسانو په بهرني انګړ کې هغه پر ضد غونډه جوړه کړه او د غونډې له پیلیدا وروسته هم اعتراضونو دوام درلود. داخلی اعتراضونه او مظاهرې حتی د کابینې له جوړېدا مخکې پیل شوي او په حیفا او تلابیب کې د مظاهرو شاهدان یو. یوریشن پوسټ سیونستی ورسمانې راپورټ ورکړی چې د نوې کابینې مخالفانو په تلابیب کې مظاهرې ترسره کړي او د ښار یوه اصلي لاره یې تړلې ده. دغه راپورټ په اساس په سلګونو معترضانو په یوه تجارتي لاره کې یوه مهمه لاره وتړله چې دا چاره د ټرافیکو د رامنځته کېدو سبب شوه. هارتس ابری ورسپانه هم د روناندو لیکوالانو، د پوهنتون استادانو، ډراما لیکونکو، ډایرکټرانو او لوبغاړو په لاسلیک سره یو لیک خپور کړ چې پکې لاسلیکونکو د نتنیاهو د نوي کابینې پر ضد په واټونو کې د شتون وختنه کړې ده. ایزانو په نهال کې رسندوی سرچینو د نوي کابینې په اعتراض کې په پاریس کې د سیونست رژیم د سفیر د استعفا خبر ورکړې دي. یایل جرمن په دې اړه په ټویټر کې په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې د اسرایلو په نوي کابینې کې افراطي سیاستوالان شتون لري. هغه هم داراز د دې خبرې په کولو سره چې د نتنیاهو سیاستونه او د هغه د کابینې د نورو غړیو څرګندونې د هغه له ارزښتونو او باورونو سره په تضاد کې دی، ویل شي له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې ده.
د عمان پارلمان د تیر دوشنبه په ورځ د صهیونیست رژیم د بایکاټونو د سختولو د قانون د پراختیا له طرح سره موافقت وکړ او په مختلفو سپورتي، کلتوري او اقتصادي زمینو کې د اسرایلو پر ضد د بایکاټونو د سختولو طرح ته رای ورکړه. د پارلمان مرستیال مشر یعقوب الحارسی د غونډې له ختمې دا وروسته وویل نوی طرح پراخیږي او پکې بایکاټونه نور هم زیاتېږي او هر هغه کس چې پر ضد چې له اسرائیلو سره معامله وکړي جرم حسابېږي. الحارسي همداراز وویل دغه قانون په اوسني بڼه له صهیونیست رژیم سره هر ډول تعامل منع کوي، که هغه هم د کسانو له لورې ارتباط وي یا حقوقي کسانو له لورې. د عمان د پارلمان د حقوقي کمیشن مشر محمد بن ابراهیم هم په دې باره کې وویل دا وو استازیو لخوا د یوه حکم د مادې د اصلاح وړاندیز مطرح شوی. هغه وویل دا د اصلاح وړاندیز صهیونیست رژیم پر ضد د بایکاټ د سختولو او پراخولو لپاره سپارښتنه کوي. د عمان مفتی اعظم شیخ احمد بن حمد الخلیلی چې د فلسطینیانو له حقوقو د ملاتړ په دریځونو مشهور دی وویل له هغې طرحې چې په پارلمان کې د صهیونیست رژیم پر ضد بایکاټونو د سختولو وړاندیز کوي په کلکه ملاتړ کوي او دا مسلمانانو د ترمنځ د واجباتو یوه برخه ده. د حماس غورځنګ هم د یوې بیانیې په صادرولو سره د صهیونیست رژیم پر ضد د بایکاټونو د پراخولو لپاره د عمان د پارلمان د هدفمنې فیصلې ستاینه وکړه. په دغه بیانیه کې راغلی چې دا فیصله د فلسطین له خلکو او د هغو له عادلانه ایدیالونو په ملاتړ کې د عمان د تاریخي دریځونو د اصالت ښودنه کوي. د عمان د پاچاهۍ شورا د صهیونیست رژیم د بایکاټ قانون د لومړۍ مادې د اصلاح بل د اجرایي مراحلو د بشپړولو لپاره د قانون جوړونې او حقوقي کمیټې ته وړاندې کړی دی.
ایزانو د لویدیځ آسیا د تیرې اونۍ د بدلونو پروګرام وخت همدلته پای ته رسی. پارس ټوډی ډاټ آی آر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.